نورو هیوادونو کې د باندې تحقیقات روانه ده، خلک په پویږي چې تغییر اقلیم ستاوي او د دې وجوهات سره. نو افغانستان هغه هیوادونو کې راځي چې د انتشار د غازات ګلخانی د افغانستان تر هغه حد پوري نه ده چې افغانستان په هغه هیوادونو په لیس کې راشي چې تغییر اقلیم په دغه باندې سهم لري. خو افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر هر هیواد نمخ کې آسیب پذیر دی. هغه ناول اغیزی چې تغییر اقلیم لري تر هر هیواد نمخ کې افغانستان ته راځي، لکه چې زمونږه ارتفاع د بحر د ساتنه اوچت دی، او بل زمونږه د اوبو منابع خصوصا هغه جګ غرونه چې په واخان کې دی، پامیر کې دی، او هغه د اوبو عمده منابع دی په افغانستان کې، هغه آهسته آهسته منز نزی او موږ اوبو کمی ته بیا مخامخ کیږو. نو دې لپاره چاپریال ساتنې ملي ادارې لپاره ډیره مهمه ده چې په دې هفته کې خلکو ته د تغییرات اقلیم په اړه معلومات ورکړي چې تغییرات اقلیم څه شی دی، تغییرات اقلیم د مخنیوي لپاره د حکومت څه مکلفیتونه او مسؤلیتونه دي، د تغییرات اقلیم د مخنیوي لپاره زموږ هیوادوال کوم رول لوبولی شي، او د منطقوي گاونډي هیوادونو د افغانستان سره یو ځای مسؤلیتونه او مکلفیتونه په دې اړه څه دي، او په نړیوال په سطح باندې کوم پروګرامونه روان دي، او افغانستان په کوم سطح باندې دي.
بل خغله منصوري تاسو ویل چې خلک په دې برخه کې څه رول لوبول شي، په دې اړه به خلکو ته د عام پوهاوی پروګرامونه وړاندې کړي، کدار ته وایي چې خلک څه رول لوبول شي.
تغییر اقلیم خو د ګلخانایي هغه غازونه چې موږ ورته وایو د هغې د وجې نه راغلی دی، او د ځمکې ګرمایش لوړ شوی دی. په هر هیواد کې د هغه هیواد هیوادوال د بوټي د کرنې په ذریعه باندې یا درخت د کینولو په ذریعه باندې دوی کولی شي چې د خپل د هیواد اقلیم د ګرمۍ نه وساتي، او د خپل د اوبو هغه منابع باید حفاظت کړي، د ځنګلاتو حفاظت، د خار پاکوالی، او د هغه انرژي نه چې ډیر کاربن ته راوځي د هغې په ځای د پاک د انرژي نه استفاده کول، دا هغه کارونه دي چې هیوادوال کولی شي چې دا وکړي. او که هر خار کې موږ 1.5 میلیون نفوس په افغانستان کې، که په 1.5 میلیون کې 40 میلیون نفوس دغه کارونه وکړي، نو موږ خپله هغه رول چې دی د تغییر اقلیم په مخنیوي کې لوبول شو.
بل ښاغلی منصوري، ستاسو ادارې د افغانستان د ککړ چاپیریال د پاکولو په هدف په راتلونکي څه پلانونه لري؟ ځکه اکثره د افغانستان اوسیدونکي افغانان په ځانګړي ډول کابل ښاریان د ککړې هوا لامل شکایت لري، وایي چې دا د ډول ډول ناروغیو لامل ګرځېدلی.
نړیوال هیوادونه یا کوم مرستندوی هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کوي، کومک کوي، تر اوسه پورې د بل ځکه د تروریزم، د مواد مخدر، د دوی د خطراتو نه خو آگاهی لري، لیکن د چاپریال د ککړتیا او د چاپریال ستونزو نه په افغانستان کې تر هغه حد پورې چې دوی باید خبر وي، افغانستان حکومت سره مرسته وکړي، دغه خبرداري د مرستندوی هیوادونو کې نشته. نو دې لپاره موږ دا غوښتنه کړې ده چې یو نړیوال کانفرنس افغانستان کې، افغانستان بهر کې باید جوړ شي، او د دې کانفرنس یوازینی هدف هم دغه اوسي چې باید موږ نړیوال او مرستندوی هیوادونو د چاپریال د ستونزو نه، د خطراتو نه چې زموږ خلکو ته متوجه دي، خبر کو او د هغوی مرسته وغواړو.
د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال جار الله منصوري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د کوټې په هنتون او نور دولتي په هنځي د اگست میاشتې لپاره د ناڅرګند دلیل لامل تړلې دي. نن دغه په هنتونونو محصلانو د حکومت پر ضد چې د ګرمۍ د اوجدو رخصتیو له امله د دوی تعلیمي کال اخیستمن کړی دی، احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په ارتباط د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د بلوچستان په هنتون په شمول د دې ایالت ټولو تعلیمي ادارو ته د حکومت لخوا د اگست له لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د ګرمۍ رخصتۍ ورکړل شوې وې، خو حکومت د ناڅرګند علت له امله دا رخصتۍ د اگست تر 28 نیټې پورې وغځولې. د اگست پر 28 نیټه ښوونځي او لیسې پرانستل شول، خو د پوهنتون او پوهنځیو لپاره یې د یوې بلې میاشتې د رخصتۍ اعلان هم وکړ. په کوټه کې ګڼ شمېر پښتنو، بلوڅو او هزاره محصلینو د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه احتجاجي مظاهره کې د حکومت دغه اقدام وغنده او په زده داس شعرونه ورکړل.
دشمنی
په مظاهره کې شریک د ساړه زیارت د سیمې یو محصل محمد عالم چې د کوټې په ساینس پوهنځي کې زده کړې کوي وایي هر وختنوی رخصتیو یې تعلیمي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی، ځکه چې وایي یوازې د زده کړو لپاره کوټې ته راځي خو د زده کړې بهیر یې له خنډ سره مخامخ کیږي.
موږ تعلیم داسې اثر سوی دی چې موږ د کوم دلې زه راغلی یم، ما پروش کال تقریبا 2008 کې داخله وکړله په ساینس کالج کې، یو کال مې وشوي نو ما چې دی تعلیم خوند نه واخیستی، همیشه به کالج بند و، د کالجو د انسټیټیوټ تعلیمي ادارې دا ولې بندې، د حکومت هم غوښتنه دا ده چې د تعلیمي ادارو چې دی پوره توجه ورکړي. بلوچستان تعلیم چې دی ډېر کمزوری دی او ډېر دغه خلګر بېروزګاره دي، نو لیاز د بلوچستان تعلیم چې دی هغه د زیات سي.
د سرحد ایالت د سوابۍ سیمې اوسېدونکی ابرار خان یوسفزای چې د کوټې پوهنتون د فارمیسي یا د درمل پوهنې د پوهنځي محصل دی هم د حکومت له دې اقدامه شکایت کوي چې وایي که د دوی تعلیمي لړۍ همداسې شلېدلې وه نو خپل راتلونکی په تیاره کې ویني.
هغه الغار په تعلیمي ادارو شروع دی چې کوم د چنګیز خان الکو خان په وخت کې نه دی شوی، بیا خصوصا په دې صوبه کې کوټه یونیورسيټي چې دا د مسلو د پرابلم د سټوډنټ والی سره تعلیمي اکیډمیک پرابلم سره ډیر زیات الغار شکار دی. دا دوه میاشتې خو په ښکارا باندې د اداره کوم یونیورسيټي بند کړه، د دې نه مخکې تاسو وګورئ زموږ یونیورسيټي به 2 ورځې کلا او 5 ورځې بند وکړه. زموږ تعلیمي ماحول دومره ډیسټرب شوی دی چې زما خپل ځان کې تاسو راوخم زما تقریبا 8 میاشتې سیشن لیټ روان دی، نو چې زه په 2010 کې فارغین زه په 2011 یا 2012 کې فارغېږم، نو دا د حالاتو دا نه معلومی چې یاره زما ډیګری ماته ویج کنه ملاویج دا رقم کړه زنیم دا رقم نور هم په زرګو سټونټان یونیورسيټي کې چې دا غي سیشن لیټ روان دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصولونو د اتحادیه مشر کبیر افغان ازادي رادیو ته د خبرو پر مهال تور ولګاوه چې وایي حکومت په لوی لاس د دې ایالت اوسېدونکو پښتانه او بلوچستان له تعلیمه به برخه کول غواړي. نو موري وایي تعلیمي ادارې د جر تر جر پرانستل سي کنن خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي.
کوټه فونتون چې دی دا مسلسل لمر شون چې تر اوسه پورې په دې کې کوم تعلیم سلسله ده، دا مسلسل بلا وجه په غیر ضروري توګه دوی هر وخت پرې کوي او طالب علمان تعلیم محروم کوي. بنیادی مسله دا ده چې یو میاشت د ګرمۍ د چټۍ په نامه دا پونتون بند وو، بیا چې څنګه دا چټۍ ختم شوه دا هغه بعد بیا یو میاشت دا تعلیمي اداره د بندېدو اعلان وکړي. زموږ تاوان دا دی، په دسمبر کې زموږ امتحانونه دي د MMSC، زموږ کورسونه پاتې دي او طالب علمان ډېر سخت مایوس دي، دغه مور او پلار پریشان دي. کوم تعلیمي نظام دی؟ تعلیمي نظام مکمله په ټپه درېدلې دي، نو موږ د دې په ډېره سخته غندنه کوو. او ټولو په ګډه باندې د دې خلاف په ټولو صوبه کې زده دا مظاهره اعلان کړي او ان شاء الله مخ په وړاندې که دوی موږ دا مطالبه نه ومنل نو موږ به دا خپل احتجاج مخ په وړاندې بیایو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کوټې پوهنتون او د ځینو نورو پوهنځیو ډیری استادان چې د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو د وسلوالو بلوڅو لخوا په ډزو ووژل شول او ډېر نور یې له همدې ډاره له کوټې څخه همیشنۍ کډې کولو ته مجبور شول. د پوهنې د ځینو مسلکي کسانو په ګمان حکومت د بلوڅو وسلوالو د وسلوال فعالیت له امله هم چې په کوټه ښار کې د پخوا غوندې ډاډمن امنیت نسته، د پوهنتون او پوهنځیو دروازې د 2 میاشتو لپاره د محصلینو پر مخ وتړلې.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روانه انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشۍ د انتخاباتو تر شاوخوا 95% پورې نتیجې قسمی نتیجې اعلان کړي. کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو دغه نتیجې په کابل کې اعلانولې، ازادي راډیو مو هم هغه شیبه ترې خبروي. خو اوس د روانې خپرونې اونیس پروګرام کور کلي ته مخه کوو. په دې پروګرام کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ دا مسله څېړل شوې ده چې ماشومان ثوابي روژې ونیسي او کنه. د کور کلی د پروګرام دا اوریدو بلنه درکوم.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه نور محمد لاهوی د وګمې رشیدی په مرسته وړاندې کوم دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې د کابل ښار په کوڅو کې د کثافاتو په زیاتوالي او په دې اړوند د خلکو د شکایتونو په هکله خبري لرو.
ورپسې د هغو کورنیو په باب غږیږو چې په خپلو وړو ماشومانو روژې نیسي.
په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو.
گرانو اوریدونکو، د کابل ښار په زیاترو کوڅو کې د کثافاتو او چټلیو د موجودیت په وجې اکثر خلک سره ټکوي او شکایت کوي. که څه هم د کابل ښار ځینې کوڅې د ځینو خیریه مؤسسو لخوا کانکریټ شوي هم دي، خو بیا هم د کثافاتو ډیری په کې له ورایه معلومیږي. د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي په دې کار کې د کابل ښاروال سستی او ناغیړي بولي چې ولې معذف کسان د ښار پاکي او صفایي ته توجه نه کوي. په دې اړه یو شمېر کابل ښاریان داسې وایي.
زما نوم عبدالروف دی، همدا کابل کې وظیفه لرم. والله چې کابل کې کثافات ډیر زیات شوی ده، او دغه ښاروال څخه موږ خواهش کوو چې دې ته خاصه توجه وکړي.
زما نوم سید حکیم دی. یو وزه یو شی چې کوم ځای کې څوملی خپه خري خپل ځان صفا کوي، نو باید موږ خپله صفایي وکړو. نو د ښاروال نه د ټول افغانانو نه موږ دا خواهش کوو چې خپل ښار په خپله صفا کړي.
زما نوم اسرار الدین دی، او د قلعه وزیر اوسیدونکی یم. دلته خو کوڅې ټولې د ګندګرۍ نه ډکې دي، نه پاکي شته دی، نه ښاروالي راځي چې دا کوڅې پاکې کړي. چې یو باران وشي خلک د کوره نشي راوتی. غریبانان ټول د هغې خپله وسه نه کېږي چې جوړې کړي، ښاروالي هغې پسې ځي نه. ښاروال خپله غیر د پیسو د بلډنګونو په دغو کې مست دی، بلډنګ پسې ورځي چې ډالر ته طلب کړي، خو کوڅو ته نه ورځي. اور وره دا غریبانانو غم دی وخوري که نه خوري، خو چې نشته استعفا وړاندې کوي نهشي کوي.
خو د کابل ښار د تنظیفاتو رئیس نثار احمد حبیبي وایي په کابل کې د نفوسو د ګڼوالي له امله نشو کولای د ښار ټولو کوڅو ته ورسیږو. موږ په دې برخه کې ډیر لږ امکانات او کاري پرسونل لرو. نوموړی وایي
کابل نفوس بالای 4.5 میلیون رسید.
په کابل ښار کې له 4.5 میلیونو څخه زیات خلک اوسي، او موږ ټول 2.5 زره کسه پرسونل لرو چې هغه هم په ډیر کم معاش کار کوي، او همدارنګه یو څو موټر لرو چې هغه هم ډیر زاړه دي، هر ورځ یو نه یو خراب وي. تاسو په خپله فکر وکړئ چې په دومره کم پرسونل او لږ وسایطو موږ کولی شو د څه د پاسه 4.5 میلیونو کسانو کوڅې پاکې کړو. که چیرې موږ ته پوره امکانات او پرسونل راکړل شي، زه خلکو ته وعده ورکوم چې په لږ وخت کې به د کابل ټولې کوڅې پاکې او صفا شي.
لیکوال او څېړونکی عارف همدرد بیا په دې کار کې یو شمېر کورنۍ او خلک هم شریک بولي، او وایي خلکو ته پکار دي چې په دې برخه کې